السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازو ولیو ته امر کړی چې د افغانستان اتباعو ته د کډوالۍ یا هرې بلې بڼې ویزې صادرې نه کړي. رویترز خبری آژانس د دې وزارت د هغه مکتوب یوه کاپي ترلاسه کړې چې د جمعې په ورځ د خپل ارتباطي سیستم له لارې ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو ته استولی دی. په مکتوب کې همدارنګه له استازولیو غوښتل شوي چې د هغو افغانانو ویزې دي چې د جمعې له ورځې مخکې تایید شوي نه صادروي او کومې که چاپ شوي وي هغه به په آنلاین او فزیکي ډول بې اعتباره کیږي. په دې بندیز کې د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړې ویزې هم شاملې دي. د افغان وقت سازمان مشر شانوان ډایور چې امریکا ته د افغانانو د لیږلو په پروسه کې مرسته کوي ویلي له شک پرته ده د امریکا د حکومت د هغو هڅو نتیجه ده چې له میاشتو میاشتو ورته کار وشو. د دې سازمان په وینا له 2021 کال رئیس شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته تللي او 215,000 نور د خپلو غوښتنلیکونو د پروسې بشپړولو په تمه دي چې په دوی کې 180,000 د اس آی وي کیس لرونکي دي. دا ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې د رحمن الله لکنوال په نوم یوه افغان واشنگټن ډی سي کې په ډزو د ملي ګارډ دوه سرتیري ټپیان کړل چې یوې سرتیري د ټپونو له امله وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به په دوحه کې له افغانانو او نورو اړخونو سره د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر مسایلو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې بینټ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې په دوحه کې وي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانانو ډېر لومړني حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. ریچارډ بینټ به په دوحه کې له قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي د افغانانو د بشري حقونو لپاره په ګډه کار وکړي. طالبانو که څه هم افغانستان ته د بینټ پر سفر بندیز لګولی خو ملګرو ملتونو په 13 اکتوبر میاشت کې د هغه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړل. اوکراینی مرکچیان د امریکا متحدو ایالاتونو ته روان شول چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو د پلان پر شرطونو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. تمه کېږي د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا د مشر رستم اومرویوف په مشرۍ دغه پلاوی به نن یکشنبه په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په امریکایي چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبو، ځانګړی استازی سټیف ویټکاف او د ولسمشر ټرمپ زوم او پخوانی سلاکار جیرد کوشنر شامل دي. ټاکل شوی چې ویټکاف وروسته موسکو ته ولاړ شي تر څو د روسیې له لوړ پوړو چارواکو په ځانګړي ډول له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له جنوري رئیس له پوتین سره د هغه شپږمه لیدنه وي چې ترسره کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول ولسمشر اسحاق هرزوګ ته د بخښنې غوښتنه سپارلې. د اسرائیل د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې دا غوښتنه غیر معمولي او پایله لرونکې وبلله. په بیان کې ویل شوی ولسمشر به د ټولو قوانینو په رڼا کې دا غوښتنه په مسؤلیت او صادقانه توګه ځواب کړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې هرزوګ ته لیکلي وو چې نتنیاهو وبخښي. هغه مهال د هرزوګ دفتر ویلي وو چې دا به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې نتنیاهو په خپله رسمي د بخښنې غوښتنه وکړي. نتانیاهو په امانت کې د خیانت، رشوت او فساد په دریو قضیو کې له 5 کلونو راهیسې تر محکمې لاندې دی. پر هغه تور دی چې له سوداګرو څخه یې ډالۍ او مالی مرسته ترلاسه کړې، پر رسنیو د نفوذ هڅه کړې او له دولتي وقت څخه یې ناوړه ګټه اخیستې ده.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
در روخت اخبروانه تمو زنوری از نوری هر کلای کوم. په افغانستان کې ژمی ته په ورنږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره یو شمېر ناروغۍ د خلکو په تېره د ماشومانو ژوند تر نورو ډېر ګواښي. له سړې هوا سره چې تودوخه کمیږي د تړلو ناروغیو لکه تنفسي سینه او بغل او نورو د خپرېدو خطر زیاتېږي او دې ته په پام چې په افغانستان کې ډېری خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي خدمتونه په ډېرو سیمو کې محدود دي، د دغو ناروغیو او د مړینو خطر هم زیات دی. د خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال ایمیل مده. ډاکټر صاحب کلیوال، خبرونه ته خراغ لاست. لجمی یا یخنی سره تړلې ناروغي خو ډېرې زیات دي، که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې کومې ناروغي ډېرې خطرناک دي؟
ډېر مننه نور صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او خدای دې وکړي چې د ژمي په دغې سړه هوا کې بل خیره ټول اوریدونکي او تاسو یو څه ګرم اوسېږئ. په سر کې خو اول د شنړی کې نوري ناروغي هم ډېرې دي او موسمی ناروغي باندې موږ تاسو نن یو څو مهمه خبرې چې دي چې روزمره ورسره تمنګ مخامخ کیږو. هغه کې هم تنفسي ناروغي دي، په تنفسي ناروغي کې ډېرې ناروغي دي او هم پکې سالنډې دي، اسما چې ورته وي، سینه او بغل دي، توبرکولوسس دي، یا نوري د تنفسي لارو ناروغي دي زیاتره په افغانستان کې، خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس کومي ناروغي شروع دي تنفسي، هغه کې هم یو د سینه او بغل دي نمونیا. نمونیا په خپل باندې د سږو یو ډول ناروغي ده چې اکثره وخت په ډیره هغه کسان چې غوي د سیری خدمات څخه لري یو یاد د وایروس سره مستقیما مخامخ وي، خصوصا په اوسنی وضعیت کې خو په افغانستان کې ماشومان ډېر کلک نیولې دي، سره دې چې په ختیځه سیمه کې خو کمپاین شروع ده او عامه پوهاوی او واکسینونه هم روان دي د شری په مقابل کې، ځکه شهر چې دی د خپل باندې نمونې ته لار هواروي. نو ډېرې ناروغي دي خو پاره کې هم د منبر واخلو سالنډې ته نه راوخلو چې ډېر زیات خلک په اختدي دا یو مزمنه ناروغي ده تنفسي چې اکثره وخت د ساده لارو چې کومه برخه دي چې د منبر تاسو په ساه خلو د التهابي کیږي او تنفس ستونزمن کیږي، او سره خصوصا منبر تاسو ګورو مخې بیا د دې توخي په ځانګړي ډول د شپې د خوانو ناروغ را پاتې کیږي تر ډېره وخت پورې ویخې توخي حسابان دي بلی تنفسي تنګواله ورته پیدا کیږي، صاحب زور زور اخلي یا په دې خپل باندې په سینه کې ویزی یا د سیو رقم ته خرپاره غوندوي کانال چې شنګارې غوندوي په عامه اصطلاح باندې، د شپې د سینې سختواله یا فشاري ورسره ناروغ تنفس په صحیح معنا باندې نشي اغستلې چې بیا هغه څومره ضرورت دي چې بیا تنفس وکړي. نو دا ټول هغه ناروغي دي او نخې نه خاني دي چې اکثره موږ په دغه بعض مریضانو کې ګورو چې تنفسي ناروغي په دغه امراض باندې اختشوي وي.
اغه اصلي عوامل چې دي سړه هوا معمولا په ژمي کې خو غني کورنۍ د تودوخه لپاره لرګیو دبرو سکرو او نور څخه کار اخلي او خپل د لوګي څومره دغه ناروغي خطر زیاتوي.
ګوره لوګي چې دا یوازې نه په تنفسي ناروغي پیدا کوي بلکې پر روان باندې انسان تاثیر کوي، دا معلومه ده. اوس تاسو ګوره په نړۍ کې دا تقریبا 2015 په کال په اخیرو کې یو سروي شوی دا نوې ډیلی د نړۍ تر ټولو ایئر پولوشن ډیر یو چټل هوا لرونکو خار دی. علت دا دی چې یو خودس د موږ د نړۍ تر څنګه اول موږ تخپل وطن په کار دی، په اوس په تاسو ګوره په کابل کې دا ګوري ورور دغه نشته، لرګي کم دي، خلک اکثره د زغالو نه استفاده کوي، به خره زغال استعمالي کې دا لوخړه چیر دی یو دوه خبره ده چې دلته کومه تاسو وګورو اکثره خلک چې دی په دغه خاریاتو کې د دې تر څنګ چې دا لوګي او دا شیان د دې موادو نه استفاده کوي، سیګریټ وګوري، د موټرو لوګي وګوري، دا ټول هغه خبرې دي چې دا خپل باندې دغه تلار هواري د تنفسي ناروغي وته. لکه تاسو وګورئ په کابل کې اکثره موږ د خپل شفانو ته چلل شو وي ګورو ماشومان بیچارهګان ډیر ډیره برخه چې دا په نمونیا اسما په دوی باندې اختشي وي. دوه خبره ده چې دا خو افغانستان خو غریب هیواد دی، په یو کوټه کې تلور 15 شپږ تر لس پورې نفر ناشتي، په دغه کې یو دانه دی د زوکام یا د سیو کومبل تنفسي ناروغي ولري چې یو بل ته انتقالېږي، همدغه نمونیا شولا. نو دا یو نفر په دې کوټه کې توخیږي، دا 15 نفر یا 10 نفر ټول دغه کېږي ورسره اخته کېږي. زمو څو د درې خبره ده چې لرګي کوم دی یو دوی اکثره د زغالو نه استفاده کوي، چې زغال په خپل باندې او کاربون ډای اکسایډ په دغه کې زیاتوي او اکسیجن کمی په هوا کې، دا په خپل د تنفس کې او د ناروغي د راتګ لپاره غلط لار هواري ده چې کېږي ورته. نو دا خو چې اوس دا د برق سیستم له ګډوډ شوی، نو دا ټول کې کسي کس راجم کو دا ټول خبري دا په دې باندې دلالت کوي چې دا د تنفسي ناروغي او ریټ چې کله لوړيږي په ژمي کې یو لټنه پکې دغه دي چې دا ما مخکې ذکر کړی.
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال. بلې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه پوښتنه لرئ کولای شئ چې له ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال څخه مطرح کړئ، تاسو به هم حتما ډېرې پوښتنه لرئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لارې کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ 00420101220229. بیا تکراروم 00201210229. دا نمبر در سره یادداشت کړئ، ازادي راډیو واتس اپ شمیره ده. ډاکټر صاحب کړه شو دغه د هاد تنفسي انتاناتو موضوع ته د هم د وایروسي ناروغیو لډلو البته لکه فلو چې د او سخت زکام لامل کیږي که په دې اړه لکه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه هاد تنفسي انتاناتو کې کوم ناروغي راځي.
هاد تنفسي ناروغي کې اوله برخه کې چې ده په خپل باندې انفلونزا ده. انفلونزا چې دا د خپل وایروس ته د یعنی د دبليو ایچ او په کریټیریا کې په اول لاین کې دا ناروغي ده چې دا تاسو څنګه دغه کوي منیجمنت کې او باید د دې لپاره کار وشي. ورپسې راځو نمونیا ته. اوس دغه نمونیا چې دا خو چې پیدا شوی دا داسې نه ده چې دا یو انسان کې پیدا شو او بس همدغه د ونیولو نور ته نه نه کچیر دا ناروغ په څو ځایونو کې کیږي په څو ځایونو کې د خپل وایروس خوشی کوي. حتی زموږ ساتي خصوصا په افغانستان کې خدا ټولنیز ژوند دا رقم ته دی چې ډیر خلک سره ګڼه ګونه ډیره وي او دوی پکې وشي. د انفلونزا دا ټوبرکولوسس دی په خپل باندې چې دا بیا وروسته د سږو د ودریدو یا د ریسپیریټوري فیلر سبب کیږي یا تسږي پکې ودریږي اوبه پیدا کیږي پکې اغاسما دا نمونیا دا انفلونزا دا دغه ټول ناروغي چې دا تنفسي ناروغي دي او کولای شي ژوند ته تهدید پیښي.
تاسو د انفلونزا او ال پ ژمی کې معمولا انفلونزا ډیری خو په ډیرو هیوادونو کې معمولا د انفلونزا لپاره واکسین شته. اکثرا خلک مخکله دي چې یخنی پایل شي یا ژمی راشي خلک ځانونه واکسینوي. فکر اوس په افغانستان کې د انفلونزا د واکسین هغه دوت شوی دی کنه؟
مننه. ګورې په ټول هغه هیوادونو کې چې هلته د تعلیم سطح لوړه ده او خلک اکثریت چې دوی تعلیم یافته دي په دې وختونو کې دوی د ماشوم د پیدا کېدو سره سم دوی هغه د واکسینیشن چې کوم پروګرام دی دا په بشپړ ډول باندې دوی ترسره کوي. په افغانستان کې دا اوس د ایچ انفلونزا لپاره دوی واکسینیشن یو پروګرام یو پروسه شروع کړی ده چې باید دا وشي. خو دا غینه مخکې اوس میزل دی یعنی دا یو چیلنج دی چې دلته برابر شوی دی او دغه کیږي روان دی دا پروګرام په ختیځ سیمه کې. ما مخکې درته ویل چې دلته دا کمپاین شروع دی او دغه کیږي ورته ولې ایچ انفلونزا چې دا داسې واکسین نه لري چې دا دوامدار دغه کی معافیت تاته درکی. یعنی که دا واکسین ته وکی شاید یو څو کلونه وروسته ته بیا د یو فعال میکروب سره مخامخ شي او د یو ناروغ چې هغه معافیت هم کمزورې دا کول شي بیا در باندې اټیک وکړي. د انفلونزا لپاره خصوصا دغه د ژمي موسم دغه سیزن چې کوم دی دغه ناروغیو لپاره دا یو ډیر یو خطرین موسم دی چې هغه خلکو لپاره چې هغوی دغه انفلونزا باندې اخته شي یا کامل کول دا اوس زکامونه شروع دي مستقیما خلک لګیا دي څوک انټوبیوټیک استعمالوي څوک یو څوک څوک بل څوک. اما کله چې ناروغي وساتب پیدا کوي زیاتواله پیدا کوي دا یو څه ده چې موږ دلته په منیجمنت کې غلطي کوو. موږ هلته وایروس ته د پاسه ته لګیو موږ انټوبیوټیک ورکو هلته د مایاتو ضرورت دی من ناروغانو ته بیزه دوا نه ورکو. یعنی زما هدف دا دی چې ټول هغه ناروغي چې په تنفسي ناروغي کې راځي دا څه نه ده هغه ناروغي ټوبرکولوسس دی مایکوبکټریوم دی باید دا په د دې اوس د انټیبیوټیکو سره څه کار دی د دې خپل ناروغ دغه دی دوايي نه هم دغه ورته استعمالیږي. اوس که چیرته موږ یو ناروغ دی هغه په کامن کول باندې اخته دی وایروس ورته رسیدلی موږ په لګیا یو انټیبیوټیک ته استعمالو یا نور یو ټوټې موټې ورته کوو نو دا په دې باندې کوم تاثیر نشي اچولی. ما هدف د دې خبرو را دی چې دغه ایچ انفلونزا چې ده دا په خپل باندې په اوسنی وضعیت کې پیدا شوی دا اسما د دې سره پیدا کیږي چې چیرته یو ناروغ اسما ولري چې انفلونزا باندې اخته شي اسما تجدیدي ورسره زیاتیږي ورسره یو ناروغ دی چې ټوبرکولوسس لري او اسما ورته وبخي کامن کول ورته وشولو دا په خپل باندې د دې دغه بایس کیږي چې دا زیات شي ورسره او ناروغ حتی د مرګ تر کومې پورې رسیږي.
د انفلونزا د واکسین په اړه ځینې داسې وایي چې خبر دا وي چې خپل وجود انټیباډي ولري او که چیرې مثلا دغه واکسین اخیستل کیږي معمولا صحیح ده چې تر یو حده پورې به د انفلونزا مخه ونیسي خو که چیرې وجود ضعیف وي انټیباډي ضعیف وي بیا هم دومره تاثیر نه لري همداسې ده.
ګوري نورې صاحب خبره دا نه ده هر هغه وجود چې کمزور وي موږ ورته واکسین کوو. یعنی په دې باندې دا معافیت دی او چا کمزور دی او دې ته اجبیس وي چې وي دغه اجبیس واکسینونه موږ ورته کوو. کنه که چیرته دغه ناروغ د وجود معافیت دومره زپېدلې چې دا د هرې ناروغۍ په مقابل کې ډېر اساس وي ته موږ مستقیما شکل باندې دا واکسینونه کوو دوامدار نو کېدای شي چې په دې کې دا ناروغي په زور باندې موږ زیاته کړو. ولې د واکسین لپاره خو کله کریټیریا موجود ده څوک باید واکسین واخلي په کوم دوز باندې واخلي شي په کومه طریقه باندې واخلي شي ورته ایچ انفلونزا د معافیت د کوي کېدو لپاره یعنی د ژمي موسم کې کتابونو ریفرنسونو نړیوالو ریفرنسونه دا خبرې کړي چې تاسو مایات زیات کړئ. انفلونزا یو ځینی دغه دا چې دا کلم په بدن ته داخلي کې په مایع په بدن کې اخراجات شروع کیږي. تاسو ګورئ چې انفلونزا یو نفر ته داخله شوی سترګو پوز خلی ټول بدن له خوله روانه ده، پوز نه وګره روان دي، نو په خپل دلته د مایاتو سطح کمیږي. چې مایاتو سطح کم شو لا مایات کمیږي، مایات چې کم شو هر ناروغي ته دا خو بده څه شو لکه یو د یو هیواد چې دفاعي کله چې دفاعي هر څه راځي ور باندې دغه خپل لږه کینو دغه رقم ته د انسان بدن باندې دفاع چې کم شو لا څوک به خنیولې شي وایروس به خو نه نیول کیږي. نو مخ کې دی چې واکسین کو خورازي چې خپل انټي باډي جوړ کړي بدن مقاومت زیات کړي، دا خبره نه ده.
مننه ډاکټر صاحب، یو اوریدونکو هم دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای مهرباني.
سلامونه نورې سه محترمه.
وعليكم السلام. څوک؟
او مننه روغ سه محمد احمدي بغلان سره جوړ روغ سه ډاکټر ته هم سلامونه وایم.
احمدي صاحب خبرونه ته خره غلاست بغلان څنګه د هوا سره شوې ده؟
ډیر سره دا نور څه په وخت د چ په ګرګې هو خل بار دا تقریبا نور څه وچا وا دا د چ همزه تقریبا نور څه په ګرګې چې دوری دی مثلا په ګرګې چې بغل د زیاتره زکام دا زیاتره خلک د چ په ګرګې چې د چ زکامو کوټ نزاو یا تقریبا کورونا ونی د چ خلک د سړي کړي چا په سره باندې ان زیاتره خلک د چ په ګرګې چې د خې ناروغي زیات شي چې دا د وچواله دا وا دا کوم اقلیم نه پیغام چې کوم تاسو دا خامخا نور څه که څنګه د ګورو د دې چې یو نوې مرض باندې پیدا شوې ده نو په ټول کې چې موږ د غوښتنې باندې مخکې خپلوان دي چې په فکر کې شي ټول ناروغ دي نو په دغه کله چې موږ نظر دغه شی دی یا پښتنه غوښتنه موږ څه وکړو یا څه وخورو تقریبا نو څه پرېز وکړو تقریبا چې په فکر کې شي ډېر ډېر حالات دي
دا ستاسو خپلوان څه هم څوک ناروغ دي؟
bale 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 dil ko humara to hai ki khuda de shid nizdi khuda khuda wani de shid khul korne ki alhamdulillah sub din aur ghar magadir koshish ki zal da da ghan saatu
tasu plan ki line ki wose doctor sahab ke dash dar na pukhtana wo ki doctor sahab meherbani
احمد صاحب سلامونه ته خو علیکم او بل پختنه دا چې د ساسي خلک چې مریضان شوی دي دوامدار طب او یاز له بدواله کانګ شي خو نه لري.
نه د خپل سپیر من روغ شي کې چې په ګرکې چې د سینه بغل دی نه د سبب یو د پیدا کیږي نو په ټول کې څو ګورې زارې ډیر خوږيږي او بیا خپل باندې چې په ګرکې چې وګرځي په نور ځای ته راځي وخت نه وته دي نو په ټول کې ګورې دا پر ستاسو مو دي دا باندې د پرونو هغه چې زولې د ټابلیټو نه استفاده کوي نو د دې په ګرکې چې په ځامات خوږيږي نه نو تقریبا د سیرت دغه ده د تر څو نه یو ملا او د ستند شپې ته شاو خای یم د درې ورځې چې تاسو چې موږ په ختنه ته ورغلم موږ د خدای په خاطر ځون لا څور نکې نو د ورځې له ما شاده ریخیږي وګې مې دی ریخیږي تقریبا نو هیڅ تر نه کوم نه بخاري برکه وته چې وشاته مخه ته په یو خبره چې نه شونه مرز د ډاکټر څنګه مو ته ګور
بس د برنامه ور ان شاء الله زو درکم.
احمد صاحب مننه چې تماس مو نیو. بل ډاکټر صاحب مهرباني
مننه. احمدی صاحب بشاره خو مې واځي دا چې احمدی صاحب په دغه ناروغي سره وسلاس وګریوان دي بلکې په افغانستان کې خصوصا اقلیمي بدلون دی یو غټه یخه سفر نه نوتی دا نو د دې سره دغه ناروغي پیدا کیږي. احمدی صاحب تاسو ته من ما غواړی اوله خبره خدا دا چې تاسو ته په کور کې یو څوک پیدا شو چې دغه رقم تاسو لاندې ورته وښولو د پوجي د خلینه یا د سترګو نه افرازات دوامدار شولو تبه لرله شدید لړزای لرله نو بهتره خبره ده چې وسغه د کورونا د کرنټین سیستم ورته برابر وو خو غوږ په نظر باندې لکه تاسو سخت وي خلاره ده چې لګي وازی پات شي ماسک ورته استعمال کړئ نږدې او ډاکټر ته لاړ شئ چې د دې معاینات وشي تر څو پوری تثبیت شي چې همدغه ناروغي ده کنه ده. خدای مقدس نه شي کوم داسې یو ناروغي پیدا شي چې هغه مسله په بل ځای کې وي او تاسو وازی ده په داسې یو ځای سره باندې واخلې چې ګنده دماغ دغه ده نمونیا دا زوکامونه دی کوم بل مسله پکې او د توسیه خو زما دا د ټول ابریدونکو ته چې زما غوړي د جنې موسم کې خواري او که هغه کوچنان واړه چې مکتب ته دي خصوصا دا د لسم او دا ولنه نیولې تر د لسم ټول دی پوری دا یو څل ځوانان دي او نور اکثره چې ماشومان دي دوی به ګرم وساتل شي په جنې موسم کې خو سرسې ټول وسکتيږي خو دا ګرم چیر کې باید نو کې دا غوي شاګردان د شنو وايي ورسره او بل خبره دا د ازدهامي شکل باندې ډیر سره منځي او کس در کې دغه شلو زکام شو یا ورته تکلیف پیدا شولو نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. که چیرته دا زکامونه وو، زکامونو لپاره بهتره لار دا ده یو پرستامول وخورئ، تور چای دا ادرک دا راواخلئ په دغه کښې واچوئ، تور چای کښې واچوئ، جوش یې کړئ، دې نه یو ښایسته غوندې قهوه جوړېږي، دا دوامداره ورته ورکړئ تر څو پورې دا وڅکي، هغه د بدن د حرارت درجه باید نورمال وساتل شي، چې یا هایپو ترمیا ته لاړ نه شي، یا هایپر ترمیا ته لاړ نه شي، تودوخه ډېره زیاته نه شي، تودوخه ډېره کمه نه شي، دغه ټولې دغه دي ورسره خبرې ورسره ملې دي. بل هغه خبره یې وکړه چې زموږ یو ملا صاحب دی او هغې له هم دغسې یو مشکل پیدا شوی دی. نو ملا صاحب عمر هم ډېر دی، بهتره خبره دا ده زما په نظر باندې چې یو شفخانې ته لاړ شي تر څو پورې د دې هغه د تنفس ریټ کم نه شي، او که کېږي امکانات وي نو دومره شدت دې پیدا کړی دی، نو ښه خبره دا چې دا باید بستر شي ورسره. زما ټول اورېدونکو ته دا دغه دی پیغام دی چې په دغه موسمونو کښې تاسې خواري وکړئ، مایات ډېر استعمال کړئ، تور چای، ادرک، هغه څه چې تودوخه لوړوي، یا خصوصا په خپل غذا کښې تور مرچ زیات کړئ تر څو پورې ستاسې تودوخې درجه چې ده دا سټیبلټي یعنې نورمال پاتې شي په خپل ځای باندې. نو دغه یو څو مهمې خبرې دي. او هېڅ کله په ویروسونو باندې کار نه کوي، که ستاسې دا زړه چې کمول ولګوم او ستنې شروع شي او بس خلک برباد برباد شو ورسره، نو دا غلطه خبره ده. نو بهتره لاره دا ده چې ویروس ناروغ چې دی د ځان نه لرې وساتئ، نرم خوراک ورته ورکړئ، چای ورته ورکړئ، آش ورته پوخ کړئ، نور داسې شیان شته دی چې مایات لري دا ورته برابر کړئ تر څو پورې دا په خپله درې نه اووه ورځو پورې وخت لري، احتیاط ورسره وشي، انشاءالله چې په درې ورځو کښې دا کنټرولېږي.
بله مننه ډاکټر صاحب. کلیوال د نري رنس په ارتباط کښې راته ووایه، یا توبرکلوز په ژمي کښې معمولا چې خلک سره یو ځای کېږي، یعنې په یوه خونه کښې اکثرا سره یو ځای کېږي ډېر د یخنۍ په خاطر باندې، معمولا د بدن معافیت هم کمزوری وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیاتېږي؟
نوري صاحب ګورئ، دا توبرکلوز چې دی دا داسې ناروغي نه ده چې دا یعنې په یوازې هو صحیح ده چې شدت یې په ژمي کښې زیاتېږي. توبرکلوز ډېر یو پخوانۍ ناروغي ده، حتی داسې کتابونه بعضې لیکي چې د انسان د پیدایښت نه مخکې هم دا توبرکلوز که مایکرو بکټریوم دغه چې وو دغه میکروبونه دا په دې ځمکې باندې اوسېدل او ژوندي وو. اوس که چېرته یو کورنۍ یو کس په توبرکلوز باندې اخته دی، هغه فعاله ټي بي لري او دا دوایي خوري، د دې تر څنګ چې دا دوایي خوري صحیح ده، دا ناروغان چې دي دوی اکثره اشتها زیاتوي، خوراک بعضې ناروغان ورسره کوي. خو که چېرته دې سره یوه بله ناروغي یو ځای شوه او دا یې فعال که دا یې نور هم پسې را شدید کړلو او دوی په داسې یو کتلوي شکل باندې ناست وي، نو دا معلومه خبره ده چې دا خو سرایت موږ تقریبا وایو چې تر دریو مترو پورې تاسې دغه نه لرې اوسېږئ د توبرکلوز د ناروغ نه. حتی کتابونه لیکي که یو ناروغ د توبرکلوز په کوټې کښې یو ټوخی وکړلو او لس کاله وروسته په هغې کوټه کښې یو څوک کېناستو او دا دا مایکرو بکټریوم په دا خو غلی کېږي په کوچنیو کوچنیو ځایونو کښې او دې تنفس کړلو او په خپلې کورنۍ کښې هېڅ کومه تاریخچه نه لرله او دغې کوټې نه دې ته دا ورسېد، دا دومره قوي میکروب دی چې دا تر کلونو کلونو پورې دا د کوټې په کنجونو فرشونو لاندې دلته ځان دغه ساتي، ژوندی ساتي. نو که یو څوک په دغه ټي بي باندې اخته دی او په ژمي موسم کښې دا دوام خوري، خو بیا هم احتیاط دي وکړي، ماسک یې استعمال کړي، نږدې د بخارۍ یا داسې څه چې دوی دغه کوي کوټه پرې ګرمی دي نه دې لرې اوسېږي. زما په نظر باندې خو بهتره دا ده چې دا باید بېخي لرې اوسېږي، هېڅ چا سره ضرورت نه شته چې دا تماس وکړي او یا ورسره ګډه ډوډۍ وکړي او یا ورسره په اصطلاح باندې ستړي مشي وکړي نږدې نه. نو دا ټولې کیسې چې دي دا خبرې دا ټولې ټي بي باندې تاثیره چې توبرکلوز باندې ښه لاره دا ده چې باید وقایه وشي، وقایه چې دا ده ما په کومې خبرې وکړي دا د وقایې لپاره ښه لاره ده.
مننه ډاکټر صاحب. د داخله ناروغیو متخصص خیبر خان کلیوال. بلی قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی ده نن په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې له یخنۍ سره تړلي یا له سړې هوا سره تړلي دي. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي او کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه کولی شئ چې مطرح کړئ. له یوې لنډې د ازادي راډیو له خبرتیا وروسته بیا هم دې خپرونې ته دوام ورکوو.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کښې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وصل یم په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میلمه دی. ډاکټر صاحب، راشو د شر ناروغی ته معمولا په ماشومانو کې په دې ورسته کې موږ راپورونه درلودل چې د شر د ناروغی د خپرېدو خطر په ماشومانو کې په تیر لرو پروتو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې هلته د نوی پکور بې ځای شوي کډوال ژوند کوي یا افغانستان ته راستانه شوي دي، یا هغو سیمو کې چې وروستیو کې طبیعي پیښو له امله لکه د زلزلې په شان ځپل شوي دي، ډیر خلک له روغتیایي صحي خدماتو څخه بې برخې دي، د خوړو ستونزه شته ده، د سون موادو ستونزه شته ده. که په دې ناروغي لګرڼه واچوي چې دا څه ډول ناروغي ده، څه ډول خپرېږي، او خپله کورنۍ څه ډول کولی شي چې د ماشومانو پر دې ناروغي د اخته کېدو مخه ونیسي؟
مننه. ورې مثال شته چې دا یو وایرسي ناروغي ده، او خصوصا په هر عمر کې کولی شي چې انسانان پرې اخته شي، خو دغه ماشومان چې دي دوی ورته ډېر سسپیکټ کاندید ماشومان دي، ورته ډېر چې دوی په شری باندې اخته شي. شری خو عموما چې کله پیدا کیږي د ماشوم د پیدایش نه وروسته موږ د واکسین یو پروګرام لرو، تاغې کې ورته دا ټول دار نمبر په نمبر باندې اما وخت باندې ورته راځي، دوی ورته دا تطبیق کوي. ما مخکې درته ویل چې اوس د شری یو کمپاین روانو چې اوس له خوشبختانه زه چې اوس ګورم شری تر ډیر حد پورې کنټرول شوی دی، یعنی واقعیت نسبت تر اوس کال نه سکه کال ته چې دی ډیر کم شوی دی. د شری دغه خبره د کډوالو ده، په کډوالو کې چې څومره دا کډوال راوړي نه یوازې دا چې شری به ورسره وي، دې سره نور ډیر زیاتې ناروغۍ دي، حتی هیپاتایټس، حتی ایچ آی وی. دا خو کله سکرینینګ ته ضرورت لري چې باید سکرینینګ وشي. یو طرف ته هوا سره ده، بل طرف ته دا سفر روانه ده د کډوالو د دوانو د خونونه، نو دا یو سردردی دی، داسې نه ده چې دا به دغه کېږي همداسې یو پاتې شي. د دې کډوالو د راتګ سره څو غټې ناروغۍ چې دي چې دا دوامداره ورسره اوس. اوله خبره دا ده چې په ننګرهار کې دا اوس خصوصا چې دا څوک راځي د هغه لرې سیمو نه، د پاکستان نه اخوا د کرخې نه چې راځي، دوی اکثره چې موږ دلته راشي کلینیکونو ته دوامداره دوی تبه لري، سردرد لري، چې کله معاینات ورته وکړو دغه په دوی کې ډینکي فیور دا مثبت کېږي. نه شری شته نه بل څه شته، خو ډینکي فیور چې د فوق العاده په پاکستان کې دی او دغه مسله دلته اوس پیدا شوې ده. که چیرته دغه مریضان دوی راځي دلته، هلته ورته خپل صحي ټیمونه دي، هادي عقل باید هر یو کډوال چې دی خو راوړي باید سکرینینګ ورته وشي، ور به شي خپل صحي ټیم دلته ناشتي، دوی معاینات کیږي، دوی باقي د چیک اپ کیږي، او دغه وروسته به رسختي کې خپل تای مراحل ورسره کیږي. په شری کې چې کله شدت پیدا کیږي، په شری له وجې نه هم نمونیا پیدا کیږي په ماشومانو کې. اول خو چې شری پیدا شي په کور کې نوري سه پټکي موټکي ډيري دياتي، څوک وي چې یخ له ښکار نه کی، څوک وي چې ګرمۍ له ښکار نه کی، اوس مخ واړول، اوس مخ را واړول، په کور کې ځړي خزر باندې خپل ټوټکي ټول اخلاصي کی. کله چې ناروغ په دویمي انتان ورسره ترڅنګ شره جمع نمونیا دا دوه اخته شي، دلته یو استلا ډیره کارول کیږي، چې موږ دوامدار دي مریضانو سره مخامخ کیږو. الا ولا شره د نن سنې ته نه ووت، ولا شره ولا کلمو ته نه ووت، نه وای روس ته ټول بدن اوس نیولې دي څور سره کې. نو دلته چې کله دا ناروغان خرابېږي، زما دا خبره به د توصیه په شکل باندې وي، لطفا تاسو په دې خپل ماشومانو په دې خلکو باندې رحم وکړي، دا ځان نه ټوټکي موټکي دغه شي نه مې استعمالوي، ورته څوک ورته اګری په سینې باندې کېږي، څوک ورته ګوټي غونډي او شی جوړ کړي، هغه ورته ورکه چې دا په خپل په شری کې ولې ګراف لوړېږي د مړینې. علت د شری د ګراف د لوړېدو د مړینې دا دی چې دلته هغه څه چې لازم یې هغه نه کېږي ورسره. اوس یو ډاکټر ورته وایي چې تاسو موږ ته راوړئ چې هلته ویټامین اے کپسول ورته ورکو یا نور کومه دا دوا له ضرورت لري، هغه ورته ورکو، دوی په ول خپل استادانې وکړي، دا غیر روسه درته بیا راولي به په داسې حالات کې چې هغه فلس نه کېږي، ته مجبور یې هغه دغه تماریفي کې.
واټ کله چې واټ تمہاری فیکی یل ته ناروغ باندې فشار ډیری معصوم دی وړوکې دی بل ځل ته خو شفخانو کې د سینه د کراوډ دی رش ډیر دی ورته نو دا یو څو ناروغي دغه پیدا کوي شدت پیدا کوي نو که دا شریک چې ته کنټرولي کی د دې علت دا نه دی چې دا دې موږ او تاسو دې کنټرول کو چې بس په کور کې دې کینو دا دې کنټرول کو نه دا دې کنټرول دا دې چې اول باید په کور کې شری ناروغ پیدا شول دا پته نه لري کې د نور ماشومان نه د نور انسانان نه تر څو مردا خو وایروس دی یو ماشوم په شری باندې اخته دی به کورنۍ ماته لس نفر دې کورنۍ ماشومان راوړي دي ولې دا څه خبره ده دا یو په اخته او دا ټول په یو بستر کې په یو وتا کې تم لاسې دل ټول په اخته شي وایروس ته تنفسي کلاس کې دی یو بل ته انتقالي
ډاکټر صاحب دغه عامه پوهاوی په برخه کې مسولیت د چا ده څه ډول باید خلک پوه شي دغه چې تاسو وسوای کنه چې یو ماشوم چې په دغه ناروغي اخته شي ورسره نور د کورنۍ ټول ماشومان وخته کیږي په څه ډول کېدای شي چې دا خلک دغو ناروغیو چې په تیر بیا له یو بل نه ډېر په چټکۍ سره رعایت کوي یو بل یو ناروغ نه روغ کسته
ګوره نوري صاحب دغه د مسؤلیت چې دی په اول قدم کې اول خدا دی چې باید مور او پلار والدین په دې کې کرم دي دا فتن په ناروغ باندې پوه شو د شری خپل معلوم اراض ولین دي په ناروغ کې راخ کار کوي ته باید پوه شي بده باندې باید مور او پلار بده باندې و پوهيږي چې ما دا بچي په څه باندې مشکل لري دا کوم طرف ته نږدې سي د بيتي د کلینیک ته ورشل په یو څوک شته چې تاته دغه وکي زمون خو اوله کیسه دا ده چې ناروغ ته وایو چې دا د څومره وخت کیږي ولا 15 ورځې کیږي ولې دین راوړلو ما ویل خو بشي نو دلته اوس مسؤلیت خو د ډاکټر نه دی دلته خو مسؤلیت د والدینو دی کنه چې دا وشي دا ما په هوی لپاره کوم کمپاینونه چې دا اوس روان دي د میزل په مقابل کې چې دا اوس لګیا دي او دوی د رګ د غوخه د لارې کوم پچکاری چې دی تکي باید په دې کې برخه واخلي اوس ماشوم مده د داسې ناراض په کې پیدا کیږي چې ماشوم نه راپاسي ولا وای دا ودې او خو راپاسي چې واکسین شي دا خو دومره غټه خبره نه ده د دغه شانو د مخنیوي لپاره مخکې د دې چې په شری باندې یخته شو باید دغه د واکسین پروګرام د د سی پرسونل چې کوم پیغامونه دي دا باید سړی ومني په ځان باندې او څو نفر یو ماشوم په اخته شول په شری باندې دا فته نوي څه ډاکټر ته نور ماشومان نه جدا کا بستر یې جدا کا خوراکي جدا کا تر څو پوری زدي هغه خپل د استراحت دا ورو دا د نوري دوري ټول خلاص شي او شفایاب شي ورته 15 لښ پاره سورزه پوری دا مکمل بل تر اخی کی چې چیرته ور سره کار وشي او برابر شي او کنه د سې کیږي چې باید د سټامین ټیم راشي او دا ناروغ را واخلي د زنګونه اول ته واچي او خلاصي کی ستنه ورته وکي بیرته وټړي او بیرته په ځنګ دا کار خو ما په نظر باندې چا په وسه نه دی پورا نو خلاره دا ده چې به دوی والدین دې تدیر فکر وکړي ما خبرې په دې خاطر دي چې دا اوس سیزن شروع دی د شي دومره رکه تعداد باندې ما شومان دا تاسو لا شي په کابل کې وګوري کمپاینونه هم کې خو به هم دا دغه نه کیږي دلته خیر دی یو اندازه به دوی له همکاري وکړي پر څو پوری دا مشکل حل شي بل الله را خو نشته کنه که زه واکسینیشن پروګرام دی یو بروس کالي دا گراف لوړ شول تا کلی دا پتن د بي چو دي بازو غټ مو صورت دا ورو ته سیم چې باید دی باندې غو شکار شي اول ما په حاله ورته سیم ته شي شروع شو د څو ورځې کې کېدای شي بل څه په واکسینه ان شاء الله شروع شي
د واکسینونو تاسو ویلې په افغانستان کې مختلفو ناروغیو د دې شر ناروغي مثلا د پولیو په وړاندې هم یو کمپاین تیرونی تر سره شو په شاوخوا ولسو ولایتونو کې تر پنځشنبه پورې دوام وکړ د دغه کمپاینونو ته په پام سره کوم کمپاین ته ډیر اهمیت ورکوي یغه تجربه څه وایي د پولیو ته د شرطه یا د کوم بل ناروغي په وړاندې کمپاینونه او هغه سراسری دی یعنی د افغانستان په سطح په ټولو ولایتونو کې معمولا تطبیقیږي
نور څه ګوري دا کم په د پولیو برخه چې څو وخت شروع شوی په افغانستان کې د لري طخانه را روانه ده او خلک اوس روس عادت شي ویني کویږي په دې باندې چې دا ساتل کې شي دا مهم دي اما سکالې چې دا د حکم کمپاین وشولو د میزل په مقابل کې د واکسینونو او د شین چې شروع شوی نیمه زموږ په اوسنی وضعیت کې چې دی میزل تر ټولو ناولنې چیلنج دی چې حق په برخه کې
شر ناروغي یعنی شری ناروغي په وړاندې
او د شری ناروغي په خپله شری ناروغي چې دا اوس کوم کمپاین وشو د شری د ناروغي لپاره یعنی دا یو پخوا یو چیلنج یو چې په روس کال یې موږ سکالې چورته ګورو تقریبا ډیر تغیر کړی دی ورته نو دا واکسین چې دی صحت وزارت له خوا نه مدته چی وی دی او باید په کې برخه واخلو ټول هغه مشومان چې د برکان دي درته ویلي دي د بنزونه خطا یا د بنزو یا د ترلاسه پوری حتی تر غد غد ناروغ دا کسانو پوری دا دغه شوی دی من واکسین تطبیق ورته ځکه په هغوی کې من دا څه ولیدل چې باید تطبیق شوی وی ورته نو په دغه کمپاین کې چې دا اوس شروع کیږي نو په دې کې په کار ده ورته چې دغه د میزل واکسین دا ښه په نورمال شکل باندې واخلي او تاثیر خو یې دومره ډېر دی نه یوازې دا چې د پولیو بلکې اوس خلک ورخطا کړي من دغې ناروغۍ دي نو چې اوس ورته ګورو ډېری خلک د کلینیکونو ته هم راځي او دولتي کلینیکونو ته ځي هلته دا د میزل واکسین کوي اوس کور په کور هم روان دی پروګرام او انشاءالله چې دغه واکسین به یو څه
بله
ګټوره سي دي خلکو ته تر ډېره بریده پورې
افغانستان خو یو غرنۍ هیواد د ډیر خلک په غرنۍ سیمو کې اوسې په تیر بیا په غرنۍ سیمو کې دا ورستو کې طبي پیښې هم شوې دي ډیر کسان بيځه شوې دي او بيځه شوې مقصد په کمپونو کې اوسې ډیر کورنۍ مناسب سرپناه مناسب سرپناه نه لري د اسون مواد نه لري هغه د معمولا د یخوهلو یا هایپو ترمیا خطر هم معمولا زیات وي که په دې اړه اوریدونکو ترنا واچوي چې رڼا واچوي چې یخوهل څه ته وایي او څه ډول یو څوک کولای شي چې ځان وژغوري له یخوهلو
نه نه ګوري په افغانستان کې خصوصا مخکې ویل د غرنۍ هیواد دی او ډېرې لري په سیمې د غرونو په خوا شا کې به د دې خلک استوګنی چې غوي به هیڅ سړي دغه لاسرسي و نه لري خو اکثریت چې دي چې په غرونو کې ودي ځان کې اوسېږي دوی د لرګونو یو تا باد دي ځکه لرګي او دغه پیدا کیږي خو هغه چې په کمپونو کې اوسېږي یا هایپو ترمیا ده اول خبره دا ده چې ناروغ هایپو ترمیا ته نه لاړو اول اراز ولین دا د ګوتو سر شینکیږي خپل حقیقي دا د ګوتو کمی برخې چې دي د ګوتو د خپو د ګوتو دا شینواله پیدا کوي امکان شینواله پیدا کوي به تر دا چې دا به ګوپی چې شي کوي چې شمې باید د یو ناروغ لاسونه یا د څوک چې هایپوترمیا ته ځي کوم ماشوم هایپوترمیا ته ځي باید دفتن مور د خپل کمی سلاندې نه باشي د خپل سینې سره جوخو نسی تر څو پوري هغه د حرارت درجه ورته برابر کی که چیرته غټاوی باید د لاسونه راوغسل شي په لاس باندې ورته د مساج ورکول شي لاسونه دې په لاسونه کې ونیول شي که امکانات د دې نیوي چې ور ولګيږي او که چیرته امکانات د دې وی چې یو څه ګرمواله ورته پیدا شي یو څه لږی مرګي وي نو دا به خل را دی چې دغه ورته وکي دا ساحه ګرم شي تر څو پر دې لاسونه او د یخوهلو نه دغه وشي مخنیوي وي ځکه کله چې یخوهنه را منسکیږي د انسان بدن کې چې کله تودوخه کمیږي دا طبي خبره ده چې یخواله چې د حد نه ډیریږي په رګونه چې دا په خپل تنګيږي خوري کې چې تودوخه د بدن ثابت او ورو ساتي خو دا چې تودوخه نه ساتل کیږي اوسنه حتی د دې سبب شته چې یخوهلو د کبله یو انسان مړ شي خپل ژوند لا څور کی نو هغه ولومرنه تدابیر خو دادی کی چې یو سړی یخ وهنه کوي ماشومان کی مادر تویل چې باید مور د خپل کالو لاندې نه باسي د خپل سینې سره جوخونی سي کچیر ته غټان وي د غوی لاسونه په خپل لاسونه کې ونیول شي د خپل جامې دې تنتاوي کی د تادر مادر کې چې ور سره وي دا کی ور د یو تودوخه سیستم ورته برابر کی تر څو پوری دا دغه وکي هغه پوری د شفخانې ته انتقال کیږي ځکه چې یو سړی هایپوترمیا ته ځي نو دا به د دې جوګه نه رسېږي موږ په کور کې وساتو باید تر هغه پوری کلینیک ته رسیږي چې د تودوخه درجه باید موږ برابر کړی وي نو تر څو پوری بیا ورته نور تداوی شروع شي
کوم حالت ډیر حاد دی چې حتی د دې خطر شته چې هغه عضله چې ډیر یخ وهلې یا هایپوترمیا ته رسیدلې ده معمولا تور رنګ غوره کوي حتی د پرې کېدو خطر زیاتېږي دا کوم حالت کې ده
وای کله چې هایپوترمیا د حد نه ډیره شولا او یخنی دومره حتی ورسېږي چې ستاسو یعنی زمونږ ستاسو د اطرافي برخې ونیولې لکه د ګوتو څوکي لکه د پښو د ګوتو څوکي او دې ګنګرین ورکو دې باندې واري دا وینه دې کې کلاټ شولا او بند شولا یعنی دلته انتقال نشولا ساتونو یو سات دو سات لپاره دا دوامدار ده داسې یخنی سره مخامخ شو چې ډیره شدیده و ګوري دا معلومه ده چې دینه بدل لازم ګوتی ګوتیږي دینه بدل خپل هغه اندازه برخه بیلیږي به دا خپل باندې هغه وخت کله چې دا امپټیشن منګه کو دا برخه لري کو دا را وخت به تصمیم نیول کیږي تر کوم دي پوری پلسیشن شته تر کوم دي پوری دغه شینواله ده چې باید دغه برخه منګل لري کو لکه تاسو وګورئ په ټوله نړۍ کې هغه سیمو کې چې هلته دا صحیح خدمات هم کم یو په نظامی ځایونو کې جګ جګ برخو کې پوسټو کې اسکر وی او دوی ته داس یو نه تا په یخوال او دغه پیدا شي ډیره تاسو وګورئ په انټرنیټ پر برخو کې ویډیوګان شته چې اسکر نه خپل خو تکلې دي لاسونه چې غوښ کړی دي بل لار نه ګنګرینی ورکو شینواله پیدا شلو د دوی نه په اول قدم کې د دوی چې دي دغه اطراف چې لاسونه دي تخې دي دغه برخې ډیره متضرره کیږي ورسره او کچیر ته په وخت باندې تداوی نشي او دوی نه جریان بیرته دغه صحو ته شروع نشي نو دا د طب معلومه خبره شي باید دا ریزکشن باید لري شي باید دا برخه چې دي دا ګنگرین شي وي دي شي وي دي ختم شي وي دي کومه نتیجه نور ته باید لري شي.
بله مننه ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. نن په افغانستان کې لژمیا یخنی سره په تړلو ناروغي باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب کرا شو د اسالی ناروغي په ژمی کې د خبرېدو خطر څومره ډیر دی؟ که څه هم تر ډیره په پسرلی کې هغه وختونو کې چې ډیر سینونه راځي د اوبو سرچینې پاک اوبو سرچینې ککړېږي د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات وي، خو په ژمي کې هم معمولا ډېرو سیمو کې احتمال شته چې ډېر هغه روانې اوبه وچې شي یا مثلا یخ ووهي، د اوبو سرچینو ته لاسرسی محدود وي. د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیات دی؟
نورو سبو دغه چې دا اسهالات دا خو معمولا کومګه دا ناروغي د شي کټګوري کو کنه دا د وړي د موسم ناروغي دي، ځکه دا صحیح او بچی دي دا کمیږي نور ککړی وور سره مکس کیږي او دا به استعمالي خصوصا د کټانو په اختر کې کو د شي موسم کې حالات ښه دي. دا نو وایو چې نه و ناروغي په وړي کې وي او په جمی کې نه وي، شاید نمونیا په وړي کې پیدا شي او پیدا شوی دا پیدا کیږي. همدار کم ته دا نسناسته چې دا په ماشومانو کې دا په جیمی کې پیدا کیږي. په جیمی کې یو غټه خبره دا ده، اکثره چې موږ تاسو په دغه اطرافي سیمو کې وګورو دلته سي هلزل صحیح صحیح نه مراد کیږي. ورته ماشوم دی دغه نوکان غټ شوی دي، 50 بنین ورته اغوست دي، هغه یو بنین چې دغه لون شوی دی هغه پوری میکروبونه شې مخېتی بلته انتقال شوی، بلته انتقال شوی لاسونه چټل دي، نو دوی کبدي چټل لاسونه باندې خوراک دغه معلومه خبره ده کوي پاکي اسمر پاکي شي او کلاسي چټل نه دغه میکروب دی دوامدار اخلي د معدې د لارې کولمو ته انتقالي نسبته وړي پوری د ژمی اسهالات چې دی لګي او څه کم دي، خو ولی که چیرته اسهال شدت پیدا کړي نو به حتی د ناروغانو د مړینې سبب هم کیږي ورسره. یعنی دغه ناروغي چې ده په ژمی کې فوق العاده پیدا کیږي او علت یې هم دغه دی چې دغه حفظل صحیح صحیح نه مراد کیږي ورسره. که چیرته دغه صحیح مراد شي او ناروغان پاک وساتل شي نو معموله خبره ده چې کیدای شي چې موږ دغه ناروغي تر ډېره بریده پورې کنټرول کړي ژمی کې.
بله ډیره مننه. رازو ډاکټر صاحب د خوارزواکۍ موضوع ته، که څه هم خوارزواکۍ په خپله داسې ناروغي نه ده خو که چیرې ډیر حاد شي په ممکن هغه د ډیرو نورو ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات کی. په افغانستان کې خو اکثرا د اوسني وضعیت چې ګوري خوراکي موادو ته د اکثر کورنیو لاسرسی ډیر کم دی. په اکثر کورنیو په مشکل سره درې وخت ډوډۍ پیدا کوي او ډیرو ماشومانو هم ویل شوی چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. په دې اړه که لږ رڼا واچوي چې هغه ماشوم یا ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي په څه ډول کېدای شي چې دوی دغه د خوارزواکۍ مخه ونیول شي او یا د دوی د تغذیه سیستم کې په دودیش شکل باندې کوم بدلون راشي؟ یعنی په غسمه کې چې دی اوسې کوم خواړه باید وخوري چې تر څو پورې له خوارزواکۍ څخه وژغورل شي؟
ولې دا سویته دی چې دا په خپل یو ناروغي ده، ځکه موږ یو نمونې لرو چې په سویته دی چې پیدا کیږي ناروغانو ته سينو بغل دې سويته دی دا ورته په انسان کې د سويته دی چې څونه ډیر دي او لګیا دي کارم په کې چې به کنټرول شي. دا یو هټ چیلنج دی ټول نړۍ لپاره، خصوصا هغه هیوادونه چې وي جګړو ځپلې دي یا په سیمه کې دامات کم دي، نو دوی کې دا یو مشکل وي په سوی تغذیه یو سیستم کې. سوی تغذیه داسې یو ناروغي ده چې دا د بدن ټول سیستمونه اول دغه لاندې نیسي، د ضربې لاندې نیسي. لکه اوله خبره دا چې کله سوی تغذیه پیدا شول مغذي مواد بدن ته نه رسیږي په هغه اندازه باندې چې غذا بدن ورته ضرورت لري، دا نه پیدا کیږي. د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، هغه به ډېر ډولونه لري، موضوع ډېر اوږدېږي. د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، عضلات کمزوري کیږي، سترګې غورځېږي، پوستکی چې دا وچیږي، نری کیږي، نازک کیږي او ناروغ ممکن لای خصوصا چې موږ ماشومان وګورو بيزو ته ورته شکل پیدا کړي. د هغه په عام اصطلاح باندې اسلام کې د ډېر خوارزواکۍ نه په بدن ویختر شوی دي، دوی به برشوي ولونو لاسونو په خو په سینا په مخ په دې ځنه باندې سره سره وختره شوی ورته او سوی تغذیه باندې داخته شوی بیچارهګر. نو کچیر دا ناروغانو ته په همدغه موسم کې سوی تغذیه جمعي نمونیه پیدا شوله،
دا د کور د ناروغانو د دغه نه دی چې دا باید منګه په کور کې تدابیر کړو. دا عاجل یو ښه سنټر ته ضرورت لري چې سوی تغذیه او د نمونیا دوای ورته شروع شي تر څو پورې دا دغه نه وځي. هغه ټولې هغه میندې چې د دوی ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، اوله خبره دا ده چې باید د مور شوده وکتل شي. که د مور شوده کمو باید د بازار نه ورته شوده ارزه شي شته دی په خپلو نومونو باندې یادیږي باید هغه ورته واخیستل شي. د ناروغ د شپږو میاشتو نه لوړ شلو د پنځو میاشتو نه لوړ شلو بیا موږ تاسو وایو چې لږ نرم خوراک باید ورته لوبیا او د وریجو اوبه دا په لږ اندازه باندې په کلار په کلار باندې ورته شروع کیږي تر څو یو کال تر سیږي باید دا ډوډۍ سره عادت شوی اوسیږي. اوس په یو ځای کې چې دغه ټول امکانات نه وي نو باید څو سره وکړو. خلاره دا ده که چیرته یو ماشوم چې د پنځو شپږو میاشتو نه عمر زیات شوي دا د خوارځواکۍ د خطر سره مخامخ وي، دوه کاشوغې لوبیا او د دې تر څنګ یو کاشوغه می او نیمه کاشوغه دغه دال دا باید راواخیستل شي او دا باید په یو دیګ بخار یو داسې یو شي کې ورته فشار ورکول شي تر څو پورې دین یو حلواګه که جوړه شي د بورې په شتون کې او داسې لږ اندازه پورې کوي او داسې سالم غوړي وي پاک نو دام داسې ډېر لږ اندازه باندې تر څو پورې هغه دغه رنګ او خوند ورسره برابر شي نو دا په خپله باندې یو حلواګه دی چې په کور کې ورته موږ جوړولی شو. او د دې تر څنګ ورته باید په ورځ کې حتماً یو ځل سابه ورکړي چې باید دا ورسره وخت تر څو پورې ټولې اوسپنه واخیستل شي او که نه نږدې کوم کلینیک نو هلته دوی دستي ځي د دوی د ماشوم د مټ نه یا د دغه نه پټۍ تړي او د دوی اندازه معلومه چې سوی تغذیه په کوم ریټ کې ده. بیا هغه حلواګه کې وړې وړې پوړۍ دي آر سی ایف او آر یو ټی ایف همدغه ورته شروع کیږي نو دغه هغه یوه کورنۍ تداوی وه چې موږ یې په اکثره لرې سیمو کې ناروغانو ته توصیه کوو که تاسو تر څو پورې دلته راځي او ناروغ هم په داسې یو مشکل باندې اخته وي نو تاسو کولی شئ د دغې نه استفاده وکړئ تر څو پورې ناروغ سوی تغذیه نه یو څه وتی اوسي.
که چیرې یو امیندواره میرمن په خوارځواکۍ اخته وي دا خو د دواړو هم د دې او هم د ماشوم د مړینې خطر نه زیاتوي؟
ګوري سوی تغذیه خو داسې یو ناروغي ده چې دا مستقیماً د مړینې دپاره یو غږ دی چې کیږي. یعنې سوی تغذیه داسې تعریف کیږي چې دا په خپله باندې که تداوی نه شي د مرګ او د دوی تر مابین یوازې یو څو قدمه فاصله ده، نور څه هم پکې نشته دی. اوس یوه مور حمل هم لري او په زمن کې خصوصي تغذیه باندې خپل مخته شوې ده. موږ به نور ځینو خبرې نه کوو، د افغانستان خبره به وکړو. اوس په افغانستان کې خو یو داده چې فیملی پلانینګ نشته دی. فیملی پلانینګ نشته دی بس مور چې څومره وسره کیږي بچی راوړي. الان کې د سینه د فیملی پلانینګ درته د دنیم او دریو کال پورې وقفه خوده ده چې باید تاسو د دې کې احتیاط ورسره وشي. خکه مور په خصوصي تغذیه باندې اخته و نو دا خو یو جنجال شو چې ماشومې د نړۍ ته راوړلو دا دوه دام په سوی تغذیه باندې اخته ځکه هغه مغذي مواد چې باید اخیستی وی ماشوم تقویه شوی وی سالم شوی وی سالم پیدا شوی وی هغه ونه شولو ورسره. بیا چې کله ماشوم پیدا شي نو مور چې سوی تغذیه ده دا ماشوم به د کوم ځینه تغذیه شي شوده نشته نشته د مور نو دا به څه کیږي ورسره. خو دا خود به خوده په ټولنې باندې دام بار شلو چې ماشوم لږ راغټ شو یو لېشنې ونه نه لوړېږي ورو کوي به دا ټولنې باندې یو بار شو تم ورپورې خاندي هغه هم ورپورې دا خو به د څه ټولنه نه ده چې خلک دې پرېږدي په دې کې هو والله دا خو وړوکی دا خو وچ دی دا خو دا رقم پیدا خو یعنې دغه ټولې کیسې چې دي دا زه چې درته کوم دا ټولې په دې ټولنه کې شته دي. دغه دغه خبرې د دې د مخنیوي لپاره اول قسمت کې دا دی که یوه مور حمل اخلي باید د هغې صحت کاملا شفایاب شوی هغه باید د دې له جوګه شوي وي چې دا څه رقم ته د ماشوم باید چې په راتلونکي کې زیږي باید د دې دغه لس میاشتې موده چې دا د مور په رحیم کې تېری باید دا په کومو درجو باندې تېره شي ورسره. دا خو په دې نه کېږي چې نن یو ماشوم راوړلو کال چې برابرېږي باید بل راوړي. دلته خو سوی تغذیه چې پیدا کړې ده خپله کورنۍ پیدا کړې خپله همدې مور پیدا کړې ده سوی تغذیه. که چېرته سوی تغذیه دې نه پیدا کړي نو ضرورت بچیانو د راوړلو دې له خدای ضرورت پکې نشته دی چې باید یو سړی دې حتماً بچی راوړي. د سوی تغذیه د ماشوم نه بهتره ده چې سوی هېڅ بچي سړی را نه وړي ځکه دا په ټولنې باندې بار کېږي سبا یې نه د مور تداوي کېږي نه د دې ماشوم کېږي. دا یو بل جنجال شو نو بیا راتلونکي کې نورې کیسې دي.
بله ډاکټر صاحب کلیوال تاسو د ډیرو ناروغیو یادونه وکړله خو د یخنی یا د ژمي سره د تړلو ناروغیو هغه تر ټولو زیانګالي کسان څوک دي؟ ماشومان دي، زاړه دي، کوم یا بې ځایه شوې کورنۍ دي؟ که په دې اړه رڼا واچوي او څه کول پکار دي؟
کله دغه د تنفسي ناروغي چې دي یا خصوصا د ژمي پورې تړلې ناروغي پدې اول لاندې چې دي
ټول هغه عمر کلی کسان چې عمرونه یې د شپېتو نه اوښتي دي، دا اول لاین کې ورته کاندید ناروغان دي. خصوصا د نن نه تقریبا د څلوېښت یا پنځه دېرش کاله مخکې په دغه سیمو کې خلکو دا چلم دا شیان ډېر استعمال کړي دي، نو دوی دپاره دغه اول لاین کې دي. ورپسې چې دي نوزادان دي، ماشومان دي چې دوی د تنفسي ناروغیو سره ډېر زر اخته کېږي. خصوصا د ژمي په موسم کې که موږ تاسې زه خو دلته روزمره دا ګراف ګورم، اکثره چې موږ ګورو په نمونیا کې چې دغه شوي دي، تلف شوي دي یا اکسپایر شوي دي، هغه دغه دي زاړه خلک دي، شته دی ماشومان هم شته دی، خو لږ د دې زړو ریټ یو څه لوړ ښکاره کېږي ورته، ځکه د زړو خو یو معافیت کمزوری. دویمه خبره دا ده، باید هغه رقم ته چې مناسب د غذا او د اوسېدو چاپېریال دوی ته اکثره نه وي برابر. دریمه خبره دا ده چې دوی خپله پخواني عملونه کړي او دغه دغه لوګي چې دوی اخیستي دي سږو دپاره د سږو کې پاتې شوي دوامداره د دوی د سږو د بندېدو سوکړي یو غټ ناروغي ده د سږو چې دا دوی ته پیدا شوي، او بیا په دغه موسم کې یعنی د ژمي په موسم کې خصوصا زاړه چې وي د دوی د مورتلیټي ریټ یا د مړینې کچه لوړېږي. علت دا دی چې دغه د یخ وهنې سره چې دوی کله مخامخ کېږي د دوی بدن دی کمزورې سږي کمزورې دي، دوی دوامداره دغه میکروب کو واخلي حتما دوی تلف کېږي پکې. دغه کسان چې دوی زاړه دي دا دي ورته په درېمې کټګورۍ کې ټول هیوي سموکینګ، هغه کسان چې هغوی دوامداره لوګي اخلي یا سګرټ کې یا کوم نور داسې څه نشیمات دغه وي چې هغه دوی په واسطه باندې دوی تېری، په درېمې کټګورۍ کې ورته دغه خلک ډېر اخته شوي دي. او په څلورمې کټګورۍ کې چې دي هغه حامله میندې دي، حامله میندې ورته ځکه دغه دي د حامله میندو لپاره دوی ناروغۍ ته ډېر زر کاندید کېږي. علت همدا دی چې دوی په خپله باندې هغه رقم ده چې مناسبه ده دوی په هغه کچې باندې دغه نه کوي، د خپلې روغتیا ساتنه نه کوي، نو دوی پرې ډېرې برابرېږي ورته. او پنځم کې بیا ټولې هغه مېرمنې چې دا بېچاره ګانې تنور ته خېږي، هلته ډوډۍ موډۍ پخې یا بخارۍ کې زغال اچي یا نور څه کوي، او یا ورپسې هغه خلک چې هغوی د زغالو په قانونو کې کار کوي، نو په دغه وختونو کې د دوی دغه د مړینې ریټ چې دی همداسې یو بل پسې په کټګوریک شکل باندې پیدا کېږي ورته.
ډیره مننه کلیوال صاحب. معمولا په دغه ژمي کې خو اکثرا خلک بخارۍ ږدي یا مثلا تنور د تنور ګرموي، تاوخانی وي، اکثرا لوګي ډیریږي، د سون مواد هم ویني، څوک لرګي سوځوي، څوک د ډبرو سکاره، حتی څوک ټایرونه هم سوځوي، ځینې نور چې ډیر موزر دي. په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې دغه کورنۍ چې په ژمي کې د سون موادو څخه کار اخلي، دوی څه باید وکړي چې هم هغه تودوخه وساتلی شي په د خونې دننه، او هم هوا تصفیه یا د هوا جریان ولري؟
مننه. ګوري د ژمي موسم کې خدای اوس موږ تاسو ګورو په لوی ښارونو کې، په افغانستان کې خصوصا په کابل کې، په کابل کې خو د هوا دومره د خلکو د خوانه ککړه شي، یو خدای چې د موټرو ازدحام ډېر دی. دویمه دا ده چې اکثره چې موږ ګورو دغه دغه چې دي څه ورته وایي فابریکې او دا شینه صنعتي پارکونه دي، نو دا په خپله باندې د دې بحث کېږي چې لوګي زیات کړي. درېمه خبره دا زه ټایرونو سوځول، اوس که زه یو چاته ووایم چې ټیر مه سیزه، صحیح ده، اګستی ما ته چې د ټیر نه سیزم د لرګو دپاره پیسې راته راکړه چې زه د لرګي ځانته واخلم، زغال مه سیزم لرګي به واخلم ځانته، صحیح ده که نه؟ نو دا ټول هغه چیلنج خبرې دي چې موږ ورسره روزمره مخامخ یو. بهتره لاره دا ده ټولې هغه میندې چې دوی د دغه سره په تماس کې د اور سره تنور کې ټیرونه سیزي یا نور څه دغه لري، تر هغه وخته پورې دوی د خپل تنور سره په تماس کې نه راځي تر څو چې د لوګي په کامل شکل ختم شوی نه وي، یا په دې بخاری کې که دوی دا کوم دغه سیزي سون مواد چې هغه صحت ته مضر دي، باید دغه دروازه او دغه داسې محکم اوسېږي، بند اوسېږي تر څو پورې د دې دا لوګي د خواو شاته خصوصا دا چا چې دا اور لګولې چې دې د ضرر نه پامان اوسېږي. دریمه خبره دا ده چې د موټرو هغه به کیفیته موټر د تیلونه یا غازونه چې دلته استعمالوي څوک، او دا هوا په ککړه کې به د فتن ودرېږي، ضرورت ورته نشته، ځکه دا خو هوا دا د 100 روپو د پاره خپل مزدوري کوي، د دې ترڅنګ 200 روپو د پاره ناروغي په دې آزادې هوا کې دا پریږي. نو دا خو یو غټ بل خبره شوله چې خلک ورسره لاس وګریوان دي، خصوصا په دغه ژمي موسم کې زما ټول اوریدونکو ته دغه پیغام دی چې وسم رسیږي، ماسک استعمال کوي، دغه سی انزحامي ځانو ته مزه هغه ځانو کې چې هلته دوامدار دغه پیخي زیاتیږي لکه د وایروس شنل انفلانزا د کامن کولډ د کومونه دغه مده خلکو سره تماس کم کی محدود کی ورته دا ورځ خپل وخت لري تر لاسه پوری ته احتیاط سره وشي ان شاء الله دا به شفایت کیږي ورته او کدايت مر سره نو ما مخ کې درته ویلي لګا درک یو څو تاس کې لیمو او تور چې دا سره مکس کړئ دوامدار دا استعمال ته تو پوری ته په ترمه بل نه شي د بدن ته ودوخي د سالمه پات ان شاء الله وایرس دا به موږ د تاواني ونو او تاوان دونه کې احتیاط وشي.
ډیره زیاته مننه ده داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه ما نور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړه. کومونه وی اوریدلې خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم کول شي چې بیا ووري.
نمی خوشی جی پنکھر دود دل بر ناسنا دغم پش پر آشکار ہے یار داختر ناسنا وطن می جوڑ کر بلا دے ماما پکیرے چیتا حسین پر نصر دید شمر لا سنا دغم پش پر آشکار ہے یار داختر لا سنا نمی خوشی جی پنکھر دود دل بر لا سنا دغم پش پر آشکار ہے یار داختر لا سنا دلتا لا ډیر پیرانه ستا چې د خدای دا وکړې دلتا لا وار کپ کمزوري زور ور لاسما د غم پش پر آشکار یار داختر لاسما نمی خوشی جی پنکر دود دل بار لاسما دغم پش پر آشکار یار داختر لاسما چلا سے مشکل کدے تم پیغمبر نہ سنا دغم پش پر آشکار یار داختر نہ سنا نمی خوشی جی پنکھر زود دل بار نہ سنا دغم پش پراش کرے یار دست دستنا بنو حلل نو یختر وی دا افغان فکر کی